راسي په تهران کې بندي دی. دغه مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کيري ته پیولي کې ویل چې خبريالي جرم نه دی خو رضایان د خپل دند تر سره کولو لقب له بندي دی. دوی وایي ایران هیڅ کله داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای شي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل شي. کيري په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی ده خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو موضوع دې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري. نه دېرش کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه دی اعلان سوی. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په وسوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8 چټه منفي 2. په بامیان کې به اسمان زیات وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 11 چټه منفي 5. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 9 چټه منفي 15. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 11 چټه 2. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړ درجه 14 چټه 15. په هرات کې اسمان زیات وریځ دی، د تودوخه لوړ درجه 11 چټه 4. او په ګردیز کې به هم اسمان زیات وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 8 چټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت میکنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس میتونید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تو ویل ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو خاص استازي وکړي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دوه وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملی ګام وي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی. آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې او ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون له لارې یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک له لارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغل شکیب مستغنی ټولو میلمنو ته هر کله وایي.
جناب مستغنی صاحب سره په تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواري هم دې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي یا به استاد ورستوي، خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراق او سمع په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آماده کېږي چې دغسې خبرو کې چې په د نسبت خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري د دوی شتون، او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده، خو دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا بې څه وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان طوری که پیشتر شما هم فرمودید جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و از اون بران در مورد ایجاد میکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستقنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنون آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره، اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالاً از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح ها بسته خواهد بود، فقط هیات های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه، و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیات مننه کوروادن شغلای احمد سعیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاله راسره ده. شغلای سعیدی تاسو مرکلای وایم، استاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوی کې ووسی، چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکي او کونه کې داسې هم ویل کیږي چې لشتلش د طالبانو یوې ډلې چمتواله شو دلای دی؟
بله، سلام از عدد. هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان میرد. هیئتی به نفری که هفت تایش مرد هاست و سه تایش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که ما هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگر که روز دوشنبه خواهد رفت بنای منیتر سیاسی بنای حکمت فنون کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. به امریکا چین این علا داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیگی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیایند مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که نه به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان خط ترمه خواهد بود. از راه تضرع و دوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی افغانستان
خاطر. تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفا روشن بسازید بشنونده ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا ای که نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاده منن
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاده منن شغله مستغنی، شغله قاضی محمد حسن حقیار، استاسو په نظر که چرت په دی خبرو که تاکل شوی نیوی چه طالبان برخه واخلی او دا څلور اړخیزه غونډه وی، نو استاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه دی؟ آیا هغه خبری به وی چې مخکې یاد شوی وویل شول چې پاکستان افغانستان تشمنه ورکړی دی چې که د طالبان به خبرو تاثیر وی او که کومه ډله خبری نه کوي دغه په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي، او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستانی جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري، پاکستان د افغان حکومت سره څو څو واره دا ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته اماده کوي، او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ، یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي، دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی ترې څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړه طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کینوي، دوی دا کار نه شو کوي، او حتی دوی غوښتل چې د طالبان د بندبندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور د شرایط بینات او قرین دی چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي، خو په وړومبي پړاو کې نه. په وړومبي پړاو کې به دوی د په اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې، په نویت باندې، د طالبانو سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي او امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه پکې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، او په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټو هم رسته زور وکړ، افغان حکومت هم رسته زور وکړ، طالبان هم خپل رسته زور ازموي، یو هم په دې موافق نشو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د سنینو باسي. نو که احیانا طالبان نه راځي، دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، دا د حکومت هر انعطاف، د سولې او د تفاهم په اړه باندې، دا د ویاړ ده، د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي، د سولې متفهم دی پاره دا د ماته په معنا نه د ویار په معنا باندې ده.
تشکر زنده باشین جناب.
مننه. اوس پوریدون کو ته نوبت ورکړو چې په 0909 203 1540 لاند خبرتیا وروسته تلفن وکي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید و اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده ی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زاید خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
بعد از سید خبری که وست روانی دیده افغانستان و به طالبان مسلمان روانی دیده خویست کنه مثل که دلو پاکستان او امریکا نغاری که به طالبان و به دی حکومت دولت پیمنان زیر او را غرد
سید ستاسو نظر مواویدو پشتانه نو پکی بل اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی را دیده بله سید اورو لکم زای خبری لکم زای خبری کن و علیکم السلام
د کندهار ولایت خبرې کوم ورجانا
مهرباني کوئ صاحب
دا د سوري خبرې چې تاسو سره کوئ آیا طالبان راجستي وي دا خبره ته کړې خوشاله دي خو ډېر سړي او بلکې دلته پر بنجار باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره بندې شولې چې دلته داسې خبرې شروع شولې چې کوم جنایان بنجان دي هغو ته
مسلې مورد بحث مو شوې دیګه
تاسو نه پېژنم د کوم بندیانو په ارتباط خبرې کوي دا مشته د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوي چې دا به رسول سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده په کومو موضوعاتو کې بحث کیږي که په دې ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کښې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا ده سوله سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به هغه تمه ناست چې دا سوله به وشي طالبانو په دې کښې داوس
هېڅ صحیح ده مننه همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ظلم هم که ساسو په یاد دي تیر کال د جولای په اومه نیټه چې دوی خبرې کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترمه وروره ما یو تا مېلمنو نه ته دا راکړم پوښتنه ده چې دغه سوله به د دون دغه نه دا سوله را شي چې د ډیورنډ کرښه د پاکستان سره یې ځانه چې یوه پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده چې د طالبان چې د دولت سره سوله تر دوی زړه خټي هغه خلک چې د یوې خوا نه د طالبانو له خوا نه مړه شوي دي او بلې خوا نه د حکومت له خوا نه مړه شوي دي ښایي د دوی په منځ کښې به هم سوله را شي که دوی به دغسې سره مړه کوي لکه دا وشي ځینې دلته به د دولت په منطقو باندې وشېږي هغه خالي وشي اطراف ته دا وژني که هغه دلې ورته را شي دا دلته بیا دوی نه شي بنجام کوي وژني
ډېره مننه
پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ او تاسې سولې ته پرېنږدي چې د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورته امزانه کړي او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر میش دپاره په کیلومترو کیلومتره د افغانستان کښې زما سیند ډېر کم ده دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره د خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته راغلي
ډېره مننه ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې چې بل اورېدونکی هم موقع پیدا کړي خبرې وکړي مهرباني کوئ بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني
صحیح دی وروره زه نه پوهېږم زما نظر دغه شی دی چې دا جنګ د کومه ځایه تشویقېږي او دا سوله د کومه ځایه تشویقېږي ایا مري څوک او ګټه څوک جنجال کوي نو ټول کوم سړی چې یو
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به ورشو ملمنو تکسم یو
شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن، زحمت کشیدن با اینا صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟
زنده باشین. تشکر. بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان هم منتظر هستن. تشکر. وقت زیاد نیست.
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستم، بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان. مگر ما به این عقیده نیستم، چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید هم آمدن صلح 100% ممکن نیست. ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد، اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید.
بله سر. سلامت باشین. منن لطول مل اوریدون کو هله کو چی سوشی به تلفنونه
کی. بله ولی هنوزم میتونید با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباقی را کی مهار خواهد کرد؟ خب این سوال را با مهمانا در میان خواهیم گذاشت. جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود، با حقانی هم نمی شود.
صحیح. نو ور بشو ملمنو تا لمره شاخل سعیدی تاسو ویست یو بردون که ول چه وی پاکستان و امریکا نخواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسولو و که استاسو نظر سره. سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی، متاسفانه چه پا تلفون کی است؟ تلفون مقطع نده. خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش بر پیغامونه بم جوریدون کوچه راستولی دی دی افان بیسیم ده تاسو واتلش میری لری ده هم ل ملبنو او اوریدون کو سره شریک کړي. نور محمد حقیر له هلمند څخه لیکلی وای د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی، خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان حکومت ته ویلي و چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمالالدین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی وای زما نظر داده چې طالبان به هیڅ کله له حکومت سره سوله ونه کړي. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشحاله دي، خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولری او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډي ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وای ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوئ. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوریز؟ سعیدی صاحب تبا په بل شمیره تلیفون وکو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغو دوو هیوادونو نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي. پروسته په پاکستان به دننه کې بعضې اشخاص بعضې افراد شته چې خلالګري کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو نو کې تغییر راوستی دي، اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبر هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دوست وایي چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي. زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیلي دي، یو دلیل د ملا محمد رسول دي، یو دلیل د منصور دي چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلی هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلی هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دي. یعنی حکومت افغانستان اوس د دې نظر دی د چا سره خبرې وکړي، د کوم ډلې سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فراگیر وي د ټولو ډلو ته، په له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې. په یو ډلو په دوه ډلو کې مصالحه نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله، یمی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبان روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین، در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همی فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از روی تضرع و زوری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منحیسی دو کشور، منحیسی دو مملکت، منحیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منحیسی برادر بزرگ و خود برادر کوچک نمیدونیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم، اگر ما خواسته باشیم که از راه تضرع ما به چیزی میرسیم، نمیدونیم نه تکرار میکنم. افغانستان اگر این سیاست و این هنر را داشته باشد که یک برکلم اول یک اجماع افغانی، بعدا اجماع منطقوی و بعدا اجماع فرامنطقوی را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سعیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمی کنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
این را بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه. آیا منعیس امارات اسلامی مذاکره کنه؟ یا منعیسی یک سازمان سیاسی مذاکره کنه؟ یا منعیسی گروه مخالف؟ این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم. یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیه کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبورتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې ترمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني او ذهني شرایط مني.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه هم یو شمېر پوښتنې لا شته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین. آدرس ما رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سیم اگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق اسکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن. اسکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. خیلی جوری
سلامت اوسئ، مننه. کور ودان
د دې سوري مبارکي د تاسو چې کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله صاحب،
زه دا تیم که دا سوله مونږ تاسې په قرآن عظیمشان باندې وکړو، په احادیث باندې وکړو، دا سوله کیدای شي او که چېرته امریکې ته، پاکستان ته، نورو هېوادونو ته مونږ تاسې سترګې غړوو، دا هېڅکله سوله نه رسي. او سوله چېرته په قرآن عظیمشان او په احادیثو باندې رسي، که مونږ تاسې قرآن ته رجوع وکړو، احادیثو ته رجوع وکړو، سوله هر یو مسلمان غوړي.
حالا
جناب آقای سرشک از طریق سکایپ با ما هستن از لندن.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز محترم.
شنوندای
عزیز، من سوال بسیار کوتاه دارم از زمین دستوبتای قاضی صاحب اقیار. شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن، خی که پاکستان داره، خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش رو میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگه روی خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود،
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته شي تاسو درنه ملمنو ته
سلامات اوسه
خپل سره پاتې کښې
مهرباني کوي صاحب متاسفانه چه
تلفن خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین.
تا ویگه نگیسنم که نظر آقا چه طالب بروایی که در لسکالمو قربانی ورکره و در افغان حکومت وایی که دمو لاستر آوران زایی نشی، آیا خدا سالت که در صلح طالبان سویش که در دخل لاستر آوران و دعوه کوی آقا هی که رو سال لسکاله تینزه لسکاله بطول نره سر جنگیسن
نو تاسی دارد لطاسی که پشتن چوکو که چه آیا پا نری که دسی جنگم شده چه بلاخره ختم شوی نی یا بلاخره سول نیوی کرده شکلو خواهو متاسفانه تلیفون وقت شد. خیر، بل اوریدون که امرو بیا
بگیم. بله سلام علیکم، بفرماین. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری سم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستند در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن للاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدا شما و میمانای عزیز. امروز محمدی فرمان زحمتتان دادم.
محمدی
سوال دارم از میمانای عزیز که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دومه ایه که آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبا یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن دوستان در طریق تلفن با ما هستند، با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمان ها که وقت کم است. وطن دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفا کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام با شما. من سوال ما از آقای حقیار بود، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنو.
هستن، بله.
آوری، بله.
اوره من نه زما سوال داده چې حقیقت څه بول چې پاکستان په طالبانو باندې دوه اغیزونه لري. ځنه په یوم چې حقیقت نه ولاده کسان غدي حقیقت صاحب د پښتون آباد کې په خرط آباد کې د طالبانو غټ شورا په کوټه کې تب مرغله علت تخصص معلومات ده. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چې درې نشنه کې د پاکستان مشر نختر منصور د میرمن شفخانه په لاور کې ده، هلته د سرطان درلوده د تداوی سعودي صاحب خبرې ورېدلې. او بل د شورا په کوټه کې په جوب کې څه په جنگل کې څه طالبان د زغفل ورغلم حتی ایسای دی په غون کې ول چکی ادی مریضان ته دا یو کیه تفکر چکی کته نه ود متا ته درس کم زوب شین ته خبریه نو ته څنګه وای چې پاکستان پر دې غیدان نه لري ګرن ګور بل پرون مشر چې ادی طالبان مشر په قشلاح کې مردار سو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته ادی بد پاکستان د غلامی لاس وخت کې ونخلی دا مې 200 سنه و
صحیح ډیر مننه وسل اوریدونکو اله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورته سیدی صاحب دی اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتنه لرم سیدی صاحب له تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاري؟
ما مخکې ویل چې د پاکستان په سیاست کې یو نوک تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمد ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی وي. زه په دې مذاکراتو کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، بلې یو آغاز، یو روند آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته، چې څومره په درایت په مقالات په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشه سیدی صاحب. سوال دیگه که شنونده ها مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود را با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روان نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجوید و تمویل نکنن، کسانی که علیه افغانستان می جنگن اونا را از اون طرف خط دیورن بیرون کنن. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. بیدیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنن، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظرداشت منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیارهای مصالحه بود که ما می تانستیم از اونا براورده شن به سر چشم. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجی میره، اینها آورنده صلح نیستن، اینا ضمانت کننده هستن که جانب این که مذاکره کنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی که فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت و سه سعیدی سب شغل حقیار اوس ستاسو نوبت لطاس سخلتو پشتنی وشوی، چه فکر کوی دی وطندو سب نظر خداو چی وی دی طالبان و مشران دی کوتی شورا در طول حال تا دی او تاسی وی چی پاکستان پا طالبان و نفوذ نلری؟
ما دا خبر پخوا هم کرده دا اوس بی هم تکراروم. زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې دا سجریان چې هغه دې په تمامه معنا څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دي، مستقیمه دي، دا سجریان په افغانستان کې نشته. تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډیر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخي.
مثلا مشران یې چیرته دي؟
قطع برخه
یعنی شورا یې چیرته ده؟ مثلا بل ورځ یې قومندان ووژل سو، لکه څنګه چې ده ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه. دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی؟ ټول هلته وژل شوي دي، ټول هلته نیول شوي، یا که کله یې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي؟
ګورې ړومبی خو وطن دوست صاحب، زه به دته باید یو افغان یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي. د یو مسلمان ته یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي نه په افغانیت کې راځي نه په اسلامیت کې راځي. باید د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان، ما درته وړاندې هم د خبره وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا دوا سمې چې غونډ طالبان په پاکستان کې دي، د بیا ته په افغانستان کې جنګېږي څوک، بیا دا د جنګ قومنده چا سره ده؟ دا د تورخم نه تر حیرتانه پورې، د تورغونډۍ نه تر بدخشان پورې دا جنګ څوک په مخ باندې بیایي؟ دا د افغانستان د نظامي کارو څوک په مخ باندې بیایي؟
د جهاد وخت نه خو بمقیاد وي. هغه وخت کې ممدغه قصه وه د جنګ په افغانستان کې کېدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې و، ټوله د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست ول.
ګور نه، په ماغه وخت کې جنگی قماندانان غون په افغانستان کې و د شک پرته د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایط سره فرق کوي. په هغه وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشرانو لپاره پراخ زمینه برابر و. اوس په پاکستان باندې باور نشته. د پاکستان چې څوک غواړي نیسي یې وژني. همداوس د پاکستان زندانونو کې بزرګونه طالبان بندیان دي.
ستاسو نظر سره د مخکینۍ پوښتنه چې مولا سعیدي صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان کې سوله راشي او کنه؟ لکه څنګه چې ځینو اورېدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان تر څو چې ډیورن نه وي منل شوی یا تر څو چې د دوی ځینې نورې غوښتنې نه وي منل شوي، تر هغو پورې په افغانستان کې سوله نه غواړي.
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نوی نه ده. دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده. هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پر چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تېرېږي. البته کمپرومایز باید اتمي خبره وي، کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چېرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په
غوښتنې چې
د مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي. نو ګورې، د یو خوا هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبر یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، هغه خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتونکو اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کوسګاریو سرنه، یا دغسې د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوښ وړ اشخاص لپاره ځای ورکول. دا خو هغه څه و چې د امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو. او که تاسو دوی په افغانستان کې د شاشهید د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو، چې د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د امنیت رئیس دوغون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخنه وغوړي یا شرایط ورته نرم کړي، دا غوښتنې ورته کړي چې دغه دمو شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي. خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د هغوی له مني ورسره، یا به افغانان د مني ورسره دي. او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري. د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته. هغوی د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو، د هغوی د غټ مارکېټ د خامو موادو ترې وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي، صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې، دا د ټاپي پروژه، دا غونډه، هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې. نو په همدې خاطر باندې سړی ویل شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي. اما دا چې خبر ختموم، اما دا چې په تمام معنا د غوښتنو نه واوړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي، دا خبره بعیده ده.
تشکر اخیر صاحب. خیلی کوتاه قطعی. خب تلفن ما قطع شد، تلفن سعیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونها داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه. اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونها نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه با ما بودن. احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردند که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
به دیورسی شیبو که و دو پیغام ولولو، حبیب الرحمن ده هلمند سخه لیکلی دیوی زما پختنه دار چه لملمنو سخه که ده طالبان و یوه دل ده اسلام آباد پا غنده که گدونو که و بلو نکری ده بستاسو ده پار څومره اهمیت ولري. البته په دې موضوع زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله سوله غواړي او بله جنګ غواړي. افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره
جنگ کوي. نو طبعا لغه ډلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي. له ټولو اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه راواستول یا یې ټلیفونونه وکړل او یا یې هم د فیسبوک له لارې نظرونه څرګند کړل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې واورئ.
پښه یی تورمن کور دې پښتنو هم